دوستان او ستړي مشي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې د علي شورا دفتر ته ورغلی دی او د غلطۍ د سولې د علي شورا له غړو سره په یو غونډه کې برخه اخیستې ده. د نوموړي د خبرو جزئیات به په دې خبرونه کې ولرو. همدارنګه مو له دې خبره و چې د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ لوړ پوړی پاکستانی هیئت کابل ته رسیدلی. دا د ازادۍ رادیو ده. دوستانو د ازادۍ رادیو په دې ماښامنۍ خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریوا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده او غچ اخیستل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې تخمینې جنجوا په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی او امریکا د هغو 9 کسانو نیول کېدل غندلي چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده. دا خبره ولسمشر اشرف غنی څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال وکړه. شغری غنی وویل
کسایی که مسؤول از این فاجعه هستند دیگه صلح پذیر نیستند و دروازه صلح بر از اینا باز نیست. اینا تنها عزم ما را، اراده ما را برای نابودی کامل خود شاهد خواهد بودن و بالعکس تمام اقشار و تمام جوانب که صلح را میپذیرن آغوش بزرگ از این ملت شاهد خواهد بود. اما تفکیک باید واضح باشه. معنی تعهد ما به صلح اینست که ما آرام میشینیم و انتقام نمیگیریم. انتقام ما با عقل با تدبیر گرفتن. دیشب ضربه در بارامچه دیدن، ضربای دیگر یکی بعد دیگر خود دیدن و باید یقین داشته باشن که در هر سوراخی که برن از سوراخ میکشیمشون و عدالت به اساس فیصلهای مردم افغانستان صورت. اما جنگ رای آخر حل نیست. اینم با وضاحت مفهوم صلح و سیاست رای آخر است.
ولسمشر غنی وایي سولې ته در رسیدو لپاره اړینه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت تحلیل سي او د سولې یو جامع تعریف وړاندې سي. په همدې غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی هم ټینګار وکړ چې جګړه د افغانستان د بحران د هواري لار نه ده. د دې وینا نور جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې تخمینې جنجوا په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامي استازي شامل دي چې نن به د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
سفر این هیات به کابل در پیوند با نگرانی ها و تعهدات بجانبه مبنی بر مبارزه
دوی د دې حیات سفر کابل ته د یو لړ اندیشنو په ترڅ کې ترسره کیږي او دا سفر د هغو دوه اړخیزو ژمنو پر بنسټ دی چې له تروریزم سره به غوڅه مبارزه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد پرمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی تیر اونۍ د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړل او له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې وکړې. د شغلي مستغنی په وینا پاکستاني هیات به اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر د خبرو په دوام نن پر یو شمېر موضوعاتو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. بلخوا افغانستان د دفاع وزارت وایي د 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونه به د دې لامل سي چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. شغلي وزیری دا خبره په داسې حال کې کړې چې د افغانستان د خوندیتوب او عدالت ګروپ ویلي چې د 2013 کال لومړۍ میاشت افغانستان کې یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ګروپ ویلي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان شاوخوا شپږ سوه ملکي او پوځي کسان وژل سوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. امریکا د هغو 29 کسانو نیول کېدل غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي. د فبروري په 2 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هیدر ناوټ له قوله په ویلامه کې ویل سوي چې امریکا د هغو ایرانیانو پلوي کوي چې په دغه هېواد کې د 1990 کال د انقلاب راوروسته د منل سویو جامو پر وړاندې اعتراض کوي. د جامو یا کالیو منل سوي بڼه داسې ده چې د ښځو ویښتان او بدن باید په عام سر کې پوښلي وي. ناوټ ویلي خلک باید د خپلو کالیو د اغوستلو ازادي ولري او خپل برخلیک کاغذ وټاکي چې هیله یې لري. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوه چې د لبنان له حزب الله ملیشیا ډلې سره ارتباط لري. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین پرون وویل د بندیزونه پر حزب الله د راتلونکي کال د وارديدونکو فشارونو لومړۍ څپې دي. نوموړي زیاته کړه چې د هغو شبکو پر ضد به په ټول نړۍ کې سختې هلې ځلې وسي چې حزب الله ته مالي امکانات برابروي. حزب الله یو پوځي او سیاسي ګوند دی چې د لبنان په پارلمان کې هم استازی لري او د ایران متحد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت کانګرس ته نوی راپور سپارلی چې پکې پر روسیې د بندیزونو د لګیدو غوښتنه شوې ده. په دې بندیزونو کې د روسیې د خلکو د حکومت پولیس سندونه هم شامل دي چې شایي ورسره نړیوال اقتصاد اغیزمن شي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن د سولې د علي شورا دفتر ته ورغلی دی او همدا اوس دغلته د سولې د علي شورا له غړو سره په یوه غونډه کې برخه لري او همدا اوس یې وینا جریان لري. تر اوسه پورې چې د کمې څرګندونې کړي جزئیات به یې درسره شریک کړو. دا به موري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریاو د وسلوالو مخالفانو د ماتې کال وي. په یو بل رپورټ کې مو له دې خبر کو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په مشرۍ لوړ پوړی پاکستاني هیات د محل کابل کې دی. د نورالحق علومي په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د حکومت د رسمي اپوزیسون په توګه رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه د اقتصادي خبرونو وروسته حقیقت څه دی پروګرام هم له یاده مو پاسې. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړله نن ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا دفتر ته ورغلی دی او دغلته د سولې د عالي شورا په یوه غونډه کې برخه لري. همدا اوس یې وینا روانه ده خو تر اوسه پورې چې د سولې په عالي شورا کې دغه غونډه کې څه تیر شوي دي اجمل تورمان تعقیب کړي. همدا اوس راسره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب خبرونې ته ستړی مشي، له تاسو به د نننۍ غونډې جزئیات واورو.
بله انسپ تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې عالی شورا دفتر ته ورغلی دی او د دوی په عمومي غونډه کې همدا اوس هم د وینا په حال کې دی او وینا کوي. ښاغلی غنی د سولې د عالی شورا عمومي غونډه ته تر دې ما دمه په وینا کې ویل چې د سولې چې د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه باید خبري وشي. ښاغلی غنی د تیرې شنبې د ورځې خونړۍ پیښه کومه چې د صدارت څلورلارې څیرمه د جمهوریت روغتون مخته وشوه او په لسګونه کسان پکې ووژل شول او په سلګونه نور پکې ټپیان شول، په امریکا کې د سپتمبر 12 نیټې له خونړۍ پیښې سره برابر وګڼله. نوموړي وویل
د افغانستان د ټول اقشارو په مقابل کې د ایران د جنګ نور د دې ټولنې غړي نه دي. خطونه واضح شول. هغه څوک چې پخلاینه نه مني او سوله نه مني ډېر سولي موږ ټول، او هغه چې مني باید نن فیصله وکړي.
خغلی غنی ویل چې هغه د کورنۍ غړي په دغه عملو کې لاس ورکوي باید مونږ سرګن جواب ولرو، او د جنگ عوامل مخیاس باید معلوم شي او دا چې سوله باید څنګه وشي. نوموړي په دې برخه کې دوه سرګن دوه هدفونو ته اشاره وکړه. هغه ویل
عزیزه دوه هدف واضح
هم باید جنگ ببریم و هم سوله را کمایی کنیم. جنگ از خاطر که اونایی که این عمل شنی را برش دست دادن غیر از جنگ رای دیده است. سوله را از این خاطر که خواستی ملت است و خواستی اجماع ماست.
د خغلی غنی تر خبرو مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر خغلی کریم خلیلی هم خبرې وکړې. د ولسمشر وغوښتل چې جګړه د حل لار نه ده او باید هغوی چې سوله کوي او خپل ټوپک دي له هغوی سره باید سوله وشي. یادونه ده چې دا خبرې وروسته له دې کېږي چې تیره شنبه چې دغه پیښه په کابل کې وشوه افغان حکومت اعلان وکړ چې سوله به نور د جګړې له میدانونو ګټي او د جګړې له میدانونو به یې ترلاسه کوي. ورسله غې دا افغانستان نه یو لوړ پولې امنیتی پلاوی اسلام آباد لاړو او پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې چې ګوندی دوی ترګرم راتړ کې یو دغه امنیش په افغانستان کې شي. ورسته دا دلته پلان شوی دی چې اوس نن د پاکستانی او پلاوی کابل ته راغلي دي او په دې موضوعات باندې په کابل کې خبري روان دي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کو اجمل تورمان دی ولسمشر غنی خبري وسم روان دي. زبحت حکم کله دوستانو سره دغه وس برخه یو برخه شریک کړل شم. لتا سو مننه کو کور مودان پر روانو خبرونو کې بیا مل تاسو سره په تماس کیو.
خداوند جل شنه او نعمتای عظیم بازی خوب دادم. مشکل در ما بوده که تا بایم نتانستیم از استفاده کنیم، اما خوبی دهیز که دیدیم بعد از 100 سال دهی 3 سال افغانستان جزء لاینفک آسیای مرکزی شد. این کشورهایی که فکر میکردن که اگر ترخم و سپین بولدک درست بسته کنن در کابل طغیان خواهد آمد و مظاهره صورت خواهد گرفت از خاطر که نان نخواهد باشه 100 سال بستش کنن، در کابل از اون نیست. و این هم بفهمین برادر و خواهرا که شدت از این حمله از خاطر ناکامی ما نیست، از خاطر عزیز که پروسه شما در حال کامیاب شدن است. کلانترین خطر بر از اینا چیزیست که شما دور از این میز میکنید، امید صلح. وقتی که امید صلح واقعا ریشه میگیره، کسایی که در جنگ منافع خدا میبینن و فراموش نکنین این منافع جرمیست، هم سیاست جرمیست هم اقتصاد جرمیست، اینا خدا در خطر میبینن. از این جهت باید با وضاحت بیاییم که از یک طرف از قهرمانای ما در صلح و از طرف دیگه در قهرمانای ما در دفاع مملکت ابراز امتنان کنیم. شورای صلح کارش بنده کارش بندازی مهم است که سربازای ما در صفحه اولی چه. از این جهت امروز جنگ و صلح با هم به صورت ناگسستنی پیوند است، هر دو با هم پیش بره، اما هدف صلح است. جنگ تحمیل شده، مجبور استیم از خود دفاع کنیم. افضل که جلشانو پا مخی او تاسه او در افغانستان ملت پا مخی تاسته ثابت است سوی چه ما نسته جگه نکرلا که به سولی موجب است. در نگه چه موگ نیت ندر در مودلی موگ یراده ندر در مودلی او نتیجه داده چه نن لبین مالی طولی نلار نه موگ او تاسه برحق نیست. کنفرانس کابل از نگاه پیام ها مهم است. به تعقیب از این انشالله تعالی سه کنفرانس دیگه خواهد شد که بر از اون آمادگی شورای صلح بکنیم.
دوستانو د ولسمشر خبري دوام لري. په روانو خبرونو کې به بیا هم در سره شریک کو. د کابل کانفرنس چې ولسمشر ورته اشاره وکړه ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څلور ورځو کې جوړ شي، او ولسمشر د سولې په شورا ټینګار وکړ چې د دې کانفرنس لپاره د تیاری ونیسي. نو مولي دا کانفرنس یو له مهمو کانفرنسونو بل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د سولې د عالي شورا په مقر کې د سولې په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې چې پکې پاکستان ته هم اشاره موجودې وي، د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستانی هیئت نن په کابل کې دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل دواړه خواوې به نن د ترهګرۍ سره د مبارزې په قاطعیت او په دې برخه کې پخوانیو ژمنو جدي خبرې وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اسلام آباد ته د افغان چارواکو له سفر وروسته اوس کابل د پاکستانی پلاوی کوربه دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تهمینا جنجوا په مشرۍ پلاوی د شنبې په سهار کابل ته رارسېدلی چې دواړه لوري به د تروریزم سره د څرنګه مبارزې او تر څنګ یې په دوه اړخیزو ژمنو ګډ پلان او عملي اقداماتو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته د دغه سفر د جزئیاتو او اهدافو په اړه وویل.
په هغه ناسته کې چې نن د دغه پلاوي او افغان چارواکو ترمنځ کیږي د دوه اړخیزو ژمنو ارزونه به وشي او توقع کیږي چې په یو مشخص پلان چې زمانی محدودیت به هم ولري توافق او همداراز عملي اقدامات به ترسره شي.
ښاغلی مستغنی د دغه ژمنو په اړه ډېر وضاحت ورنه کړل خو وی ویل چې د پاکستاني پلاوي په ترکیب کې دغه هیواد یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي کسان شامل دي. دغه پلاوی په داسې مهال کې کابل ته راغلی چې ولسمشر غني تېره ورځ یو ځل بیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد د رښتینې مبارزې غوښتنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې وروستۍ خونړۍ حمله چې له 1500 ډیرو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په پاکستان کې پلان شوی وي او دوی په دې اړه هغه هیواد ته کاره اسناد سپارلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس له اسلام آباد نه له راستنېدنې سره سم د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی پاکستان ته په هغه هیواد کې د میشتو طالبانو او حقاني ډلې په اړه داسې کاره اسناد وړاندې کړي چې په هیڅ وجه ورنه انکار نشي کېدلی. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی سالم محمد صالح د افغان او پاکستاني پلاوو وروستیو سفرونو لیدنو کتنو او خبرو ته په پام سره وایي باید دغه خبرې د ستونزو هواری ته زمینې برابرې کړي.
زمون وختونه دا ده چې دوړو ملکونو اوسنۍ مشکلات چې رامنځته شوی دی په تفاهم سره په ناستو سره خبرو لار نه حل شي او تګ راتګ هغه کم ګیلې گزاري چې هغه وباسي د خبرو لار نه د راتلونکي لپاره خبرو لپاره زمینه برابرې چې دوړو ملکونه وکولی شي دغه وسنۍ مشکلات چې دوړو ملکونو په منځ کې بې اعتمادي رامنځته شوی ده د لپاره د حل لاره پیدا شي.
ښاغلی صالح وایي پاکستان باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې ثبات د دوی په ګټه هم دی او هغه هیواد باید د ګاونډي افغانستان په اړه نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. ټاکل شوی چې کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر او افغان چارواکو سره د خبرو جزئیات نن ناوخته له رسنیو سره شریک شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو په یو رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینا جنجوا په مشرۍ یو لوړپوړی پاکستاني هیئت د مهال په کابل کې دی. د دې هیئت سفر څومره مهم دی او هدف یې څه دی؟ په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وایي چې دا ډول سفرونه د وخت او فرصت رامنځته کولو لټه ده چې د پوینا پاکستاني چارواکي کوي. احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل دا تګ راتګ او خبرې اترې باید پاکستان ته داسې فرصت رامنځته نه کړي چې هغه هیواد د امریکا فشارونو نه ووزي. یوسف خان زدران د یوې مرکې په پیل کې له احمد سیدی څخه پوښتلی چې د سفرونو له دې لړۍ څه تمه کېدی شي. دی وایي
دې شرایطو کې پاکستان د امریکایانو تر فشار لاندې دی، موقع او فرصت او وخت ته ضرورت لري. د وخت د پیدا کولو لپاره تلاش کوي چې د افغانستان سره مذاکره وکړي په دوه توکي باندې. تلاش کوي چې اول دا امکانات پیدا کړي چې د روسیه او چین سره یو بلاک د امریکایانو په ضد په دې منطقه کې جوړ کړي، دغه فرصت به ولري. اوس فرصت یې زیات تنګ دی، یعنی کم دی. چې دغه بلاک به جوړ نه سو وروسته افغانستان ته وایي چې موږ په دې باره کې تلاش کوو، کوشش کوو، همه جانبه تلاش کوو چې تا سره همکاري وکړي. بل طرف یې هم دا ده چې کوشش کوي چې افغانستان ته وایي چې باید موږ او تاسو یو دهلیز مشترک ته اطلاعات په خپلو منځو کې جوړ کړو چې تاسو اطلاعات موږ ته شریک کړئ، موږ تاسو ته به شریک کړو. په دې باره چې صداقت وي یا نه وي بل خبر ده. زه باور لرم چې دغه سفر اجالتن د فرصت د ایجادولو لپاره، د وخت لاسته راوړلو لپاره پاکستانیان کوي، نه عملا چې د افغانستان په ګټه.
خو بالاخره د ستونزو حل څنګه پیدا کېدلی شي؟ د خبرې اترې یو حل نه دی. یعنې تاسو ولې ډاډمن نه یئ؟ د پاکستان تیرو تجربو او کړنو ته په کتو تاسو د دغو خبرو نتیجو ته ډاډمن نه یئ که نه؟ څه شی تاسو ته ډاډ نه درکوي؟
زه بل لارې ته پیشنهادوم. زما نظر دا ده چې امریکا هغه قدرت چې په دې منطقه کې لري دا توان لري چې دغه معضله حل کړي. بهترین لاره دا ده چې امریکا په خپلو فشارو باندې یوازې په شعار باندې تکیه نه کړي، عملا پر پاکستان باندې عملا امنیتي، اقتصادي، سیاسي فشار وارد شي. دغه اسناد چې حکومت افغانستان لري، دغه اسناد د پاکستان د مداخله لپاره دی، په ملل متحد شورا امنیت باندې مطرح کی، شریک کی. دغه فشار باعث کیږي چې پاکستان بالاخره د ګام پورته کړي د تفاهم لپاره. تر هغه وخت چې پوری فشار نه وي، په خانه تجربه موږ ته داسې ښیي چې پاکستان وخت به تیروي د دې لپاره چې ځان د دې فشار نه خلاص کړي.
په داسې حال کې چې په کابل کې میش پاکستان سفارت ویلي دي چې دا سفر له پخوا طی شوی و او باید شوی وای، افغان حکومت بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له موږ سره په خبرو کې ویلي چې په وروستیو خونړیو حملو به هم په دې اړه بحث کیږي، او هغه سفر چې افغان چارواکو اسلام آباد ته درلودل دغه په تړاو نتیجو به هم خبرې کیږي. دغه خبرې، وروستۍ خونړۍ حملې او د دې تر څنګ شواهد له پاکستان سره شریک شوي، څومره جدي د بحث وړ دي چې یو ځل بیا دلته مطرح شي؟
سور دماغ کې هغه حمله، هغه جنایت، هغه امطوري حمله چې زیات په کابل کې اوس تاسو معلوم ده چې حکومت افغانستان در فشار لاندې دي، یعنی د اذهان عامه تر فشار لاندې دي. حکومت افغانستان مجبور دی لپاره چې د اذهان عامه فشار یو نو کې کم کې مجبور دی وایي چې موږ هیات پاکستان سره لرځه، پاکستان هیات بدلته براشي. اما پاکستانیان زما باور دی چې خپل ستراتیژي تغویي.
دوستانو، احمد سیدی په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ و چې کابل ته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې په مشرۍ د یو هیئت د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ له ازادۍ راډیو ناوړئ.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا کال وي. د دې وزارت وایي دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان ځواکونو کلک هوډ او په پاکستان کې د نړیوالو فشارونه به د دې سبب شي چې پروان میلادي کال کې د تیر هغه په پرتله امنیتي ستونزې راکمې شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کړکېچ نړیوالې ډلې ویلي په 2013 میلادي کال کې به افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې وروستیو خونړیو حملو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې روان میلادي کال به امنیتي ستونزې د تیر په پرتله کموي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې په تروریستانو د دوی په ملاتړو هیوادونو نړیوالو فشارونو او د افغان ځواکونو سمبالښت دوی د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو مخالفینو ماتې ته هیله من کړي دي.
2013 کال انشاءالله د مخالفینو د ماتې کال دی. نړیوال فشارونه او په څنګ کې زمونږ د وسوال پوسټ تقویه او خپلتوب او زمونږ کلک هوډ دا ټول د دې کاروندوی دی چې زه په دې عقیده یم چې 2013 کال کې انشاء الله د مخالفینو د ماتې کال به وي او دوی به ماتېږي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د 2013 میلادي کال لومړۍ میاشت د افغانانو لپاره خونړۍ بلل شوې ده. تازه د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ ویلي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې نږدې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد ګروپ رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي چې یوازې د جنوري په میاشت کې په کابل کې په بریدونو کې چې پړه یې طالبانو منلې 312 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې د کړکېچ نړیوالې ډلې هم ویلي چې په 2013 کال کې به په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن شي. یادې ډلې په خپل یو تازه راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي تیر کال طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی و او خلکو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله، او ښایي دوی په روان میلادي کال کې هم خپلې حملې زیاتې کړي او په دې توګه په افغان حکومت د خلکو د بې باوره کېدو هڅې وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که واقعا پر پاکستان د نړیوالو فشارونو دغه هیواد عملي اقداماتو ته اړ کړي او تر څنګ افغان ځواکونه هم ښه تجهیز شي، خایي په 2013 میلادي کال کې امنیتي ستونزې راکمې شي. د پوځي چارو افغان کارپو کابل خان تدبیر.
زه د فکر کوم چې چېرته یو تعداد تاریخ اقدامات د افغانستان د حکومت له طرفه صورت ونیسي، په هغه صورت کولی شي کېدای شي چې نظامي فشارونه تر یو حده پورې کم شي. اول د افغان ځواکونو د ملي کېدو او په هغه کې د هغو قوماندانانو چې هغه عملاً قطاعت رهبري کوي، هلته د داسې افرادو اشخاصو ټاکل چې هغه د فساد زیات په جګړه باندې فکر وکړي. دومه خبره دا چې هغه فشارونه چې پاکستان باندې موجود دي، که هغه چېرته عملي بڼه اختیار کړي،
د ښاغلي تدبیر په خبره افغانستان له حساس او نازکو حالاتو تیریږي، نو افغان ولس او په ځانګړي ډول سیاسي مشران باید ملي ګټو ته تر خپلو شخصي هغو لومړیتوب ورکړي او پرې نږدي چې وضعیت لا پسې خراب شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي 2013 کال به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د بریالیتوبونو کال وي او اټکل کوي چې امنیتي پیښې به راکمې شي. د نورالحق علومي په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د حکومت د رسمي اپوزیسون په توګه خپل موجودیت اعلان کړ. ښاغلي علومي په دې اړه جوړ شوې غونډه ته وویل ستونزې زیاتې شوې، د ملي وحدت حکومت له خلکو سره په شپونو کې پاتې راغلی او د خلکو او حکومت ترمنځ واټن زیات شوی دی. علومي له هغه کسانو څخه دی چې د همدې ملي وحدت د حکومت په پایل کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه یې دنده ترسره کړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان د خلکو ملي جبهې په نوم د افغان حکومت نوې اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت پر وستلو، په اقتصادي خوالي او په حکومت کې د سیاسي مشارکت لمخې قومونو، ګوندونو او سمتونو ته په ونډه ورکولو کې پاتې راغلی. د افغانستان د خلکو د ملي جبهې مشر او د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي د شنبې په ورځ په کابل کې د یاد جبهې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل دوی به هڅه وکړي چې د ښې حکومتولۍ بدیل لارې رامنځته کړي. نن ورځ د افغانستان د خلکو ملي جبهې د اعلان په موجودیت سره د بدیلو لارو د رامنځته کېدو لپاره یو لوی ګام اخلو. هغه بدیل چې تر بلې هرې مسلې مخکې له ګړنګ نه د هېواد ژغورنې موضوع په خپلو کاري کړنو کې شاملوي. تبې چې د افغانستان روانه ستونزه کورنی او بهرنی آباد لري چې دواړه ډلې د ولس خلاف خپل اهداف تعقیبوي. د خلکو د ملي جبهه مشرول چې په ملي وحدت حکومت کې د خزو او ځوانانو ونډه او له فساد رهګري او له مخدره موادو سره مبارزه سمبولیک ده. خو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړې دي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل اپوزیشن حق لري چې په حکومت انتقاد وکړي او همدای دنده ده. ښاغلی فیصل وای سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، عام ولس او اپوزیشن ته پکار ده چې د حکومت د نیمګړتیاو په بشپړولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر په ولسواک نظام کې د اپوزیشن موجودیت ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې نظریات یې باید حکومت او نظام تخریب نه کړي.
که دولت کې اپوزیشن نه وي، هغه په یو دیکتاتوري نظام بدلیږي. هغه تنوع د تفکر، تنوع د نظریاتو له منځه ځي. لکه لپاره دی چې اپوزیسیونی نظریات چې تخریبی نه وي، په دې شرط چې هغه تخریب د دولت نه وي، تخریب د نظام نه وي، او د وړاندیزونو پر بنا خپل توپیری پیشنهادونه وړاندې کوي، هغه خورا ګټور دي.
د افغانستان د خلکو ملي جبهه په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان کوي چې د پخوانیو ځینو ګوندونو ترڅنګ نوی ملي جبهې، د روښنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځینې نور هغه ادرسونه دي چې وخت نا وخت د حکومت پر کړنو انتقادونه کوي. ښاغلی رنجبر وای په حکومت باندې د سیاسي ګوندونو او حرکتونو له لوري هغه انتقاد چې له بدیلې طرحې سره وی ګټور او پر ځای کار دی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست هم وایي چې دوی د ولس او سیاسي ګوندونو رغونکې انتقادونه پر ځای بولي او مانیږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر له ځوانانو غوښتي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو سره یو ځای شي، د مشرانو جرګې غړي او کابل ښاریان له افغان چارواکو غواړي چې لومړی د خپل اولادونه افغانستان ته راولي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشرانو زامن باید له عامو وګړو جلا نه وي. په دې اړه تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې اوري.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان په ځانګړي ډول د حکومت د مشرانو اولادونه باید د دې خاورې د دفاع مسؤل وي. نوموړي وویل تر کومه چې د افغانستان د سیاسي مشرانو زامن په هیواد کې نوي د باور فضا او د سرتیرو روحیه به پیاوړې نه شي،
اکثریت رهبرای سیاسی افغانستان
دی وی د افغانستان د اکثریت سیاسي او جهادي مشرانو زامن په بهر کې ژوند کوي. هغه کسان چې په هیواد کې واک چلوي نو باید د امنیتي ځواکونو او قربانیانو لپاره د دفاع نمونه وي، لکه د نورو افغانانو په څیر. دوی هم د دغو ځواکونو تر څنګ ودرېږي او له عام وګړو باید توپیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ له افغان ځوانانو وغوښتل چې د هیواد د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یو ځای او له خپلې خاورې دفاع وکړي. مشر غنی ویلی سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په وینا یې اوسمهال د پیاوړي ارادې کړنې او وحدت وخت راغلی. د ځینو رپورټونو له مخې د ولسمشر غنی اولادونه دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو او د اجرایه رئیس په هند کې میاشتې، خو په نور نړۍ کې د جګړې لیکو ته د سیاسي مشرانو د کورنیو د غړیو لیږل معمول دی. د بېلګې په ډول شهزاده هری د برتانیا شهزاده او د ملک الزابت لمسی په افغانستان کې د برتانوي پوځیانو د مورال لوړولو لپاره څو ځلې هلمند ته تللی او د جګړې په ډګر کې راڅرګند شوی. یو شمېر کابل میشتي هم انتقاد کوي او وایي په هیواد کې هر ورځ سلګونه افغانان وژل کېږي، خو د حکومت مشرانو ته توپیر نه کوي ځکه چې د دوی کورنۍ غړي له هېواده بهر ژوند کوي.
یوسف افغان له کابل څخه. که چېرته د دوی خپل عدالته بچیان په افغانستان کې د جمهور او د دې خلکو اوسېدلی، نو دوی ته به دا وضعیت ورځ تر بلې معلوم شوی وای.
نوم اجو عمرخیل. امنیت په څه شي راتلی شي چې موږ تاسې د مشران اصلاح شي؟ رئیس جمهور ده کارتو خارج کې پروت وي، باید کار د خپل افغانستان ته راولي.
خلک ټینګار کوي کچېرې حکومتي مشران په رښتینې ډول افغانستان ته د خدمت په هدف خپل هوډ ثابتوي، نو په کار ده چې لومړی خپل کورنۍ هېواد ته راولي، کنه نو دوی په وینا کله به هم په خبرو باور ونه شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو څلور نیمې بجو ته. ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر وایي چې د سولې خبرو د څرنګوالي په اړه باید خبرې وسي. د خبره ولسمشر اشرف غني څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا په عمومي غونډه کې د ګډون پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د هغو کسانو پر وړاندې چې افغانان وژني د سولې دروازه تړلې ده او غچ ترې اخیستل کېږي. ولسمشر غني د صدارت څلور لارې ته څېرمه د تېرې اونۍ خونړۍ پیښه د امریکا د سپتمبر 11 نیټې سره برابر وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی تحمینی جنجوا په مشرۍ پلاوی په کابل کې دی. په دې هیات کې د پاکستان یو شمېر ملکي او نظامي استازي شامل دي چې نن د خپل ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره خبرې کوي. افغانستان د دفاع وزارت وایي د 2013 میلادي کال به د افغان ځواکونو د بریا او د وسلوالو مخالفینو د ماتې کال وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو هوډ او پر پاکستان د نړیوالو فشارونو بد دی لامل چې سږ کال به امنیتي ستونزې کمې وي. د امریکا متحده ایالاتونو پر شپږو کسانو او اوو هغو تجارتي شرکتونو بندیز ولګوي چې د لبنان له حزب الله ملیشي ډلې سره ارتباط لري، او د غرض متحده ایالاتو د هغو 9 کسانو نیول غندلی چې په ایران کې د خپلو بشري حقونو او اساسي ازادیو د دفاع په هدف د جبري حجاب پر وړاندې درېدلې دي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. وسم پامکړی څو اقتصادي او بخې څو سپورتي خبرونه ته یوسف خان زدرانی دروري.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ لوبډله په نړیوال جام کې لبریالي ګډون وروسته نن کابل ته راورسېده. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې تر نیمه پایلو به ځان ورسوه او د 14 لوبډلو په منځ کې څلورم مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په ګروپي سیالیو کې سریلانکا او پاکستان ته په ماتې ورکولو، د دغو سیالیو کوارټر فاینل او قربان نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه. په نیمه پایلو به کې د استرالیا په وړاندې ماتې ومنله. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام دولسم پړاو تلولي هندۍ لوبډلې استرالیا ته په ماتې ورکولو سره په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال ښځینه ملي لوبډلې د اردن د ښځینه لوبډلې څخه په یوه دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله د دوو دوستانه سیالیو لپاره اردن ته تللې چې لومړۍ لوبه یې 0 د 5 په پایل سره بایلوده. په افغان 15 کسیزه ښځینه فوټبال لوبډله کې 14 لوبغاړي د افغانستان او 12 نور د اروپا او امریکا څخه غوره شوي دي. د افغانستان د فوټبال سندر سنوی څنګه غړی شمس امینی وای د دوغو دوستانه سیالیو هدف د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې ظرفیت لوړول دي. ټاکل شوی د دواړو خزینه لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه د فبرورۍ په 15 نیټه د اردن په قربتوب ترسره شي. او د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې مانچستر سیټي لوبډلې ویسټ بروم لوبډلې ته سخته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې د مانچستر سیټي لوبډلې لوبغاړو درې ځلې د خپلې سیال لوبډلې ویسټ بروم د ګول دروازه خلاصه کړه، خو د ویسټ بروم لوبډلې لوبغاړي بیا د لوبې تر پایه په ګول وهلو بریالي نه شول. د مانچستر سیټي لوبډلې د لوبې په 19 دقیقه کې لومړی پاتې شپې ته دقیقه کې دویم او په 9 دقیقه کې دریم ګول ترسره کړ او 3-0 په پایله سره ویسټ بروم لوبډلې ته ماتې ورکړه.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. ونیز پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه لیا دمو پسی.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلام ستوري مشهیده، حقیقت څه دی خبرونه ده او زه شاه محمود شینواری د دې خبرونې کوربه یم. د دې اونۍ خبرونه مو د کابل امنیتي وضعیت ځانګړې کړې چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې خونړۍ ځان وژونکي او ډلیزې حملې وشوې، چې له دې ډلې د کانټینینټل پر هوټل د صدارت په څلور لارې کې خونړۍ موټر بم برید چې پکې لسلو زیات کسان ووژل شول او 215 تنه نورې زخمیان کړل، او وروستۍ ډلیز حمله د 111 پوځي فرقې پر جزتام وه، چې د دې پیښو وروسته د کابل ښاریان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. دا چې امنیتی ځواکونه د دې اندېښنو د لمنځوړلو لپاره څه پلان لري او ولې خونړۍ پېښې رامنځته شوې، د حقیقت څه دی په دې خپرونه کې د کابل د امنیت قوماندانې مرستیال حق نواز حقیار سره غږېدل یو. حقیار صاحب محترم، اول ډېر زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه چې مرکه وکړو د کابل د امنیتي وضع په اړه چې په دې وروستیو کې ځینې خونړۍ پېښې وشولې. کلومړی دغه راته وایي چې سره له دې چې په کابل کې مختلف امنیتي ارګانونه چې هغه د ملي امنیت نظم عامه او ګارنیزون امنی قومندانی ملي دفاع وزارت هم په کابل کې شته دي، په کابل کې سره لدی بیا هم ځینی خنړی پیخي وشوي، ساسي په نظر اصلي خلا په څه کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول قدمه کې خو زه تحیات وړاندې کوم هغه شهیدانو ته چې دوی په دې لاندو کې شهیدان شول، او هغه زخمیانو ته شفای هر څه عاجل غواړم. دوی زخمیان دي ورور جان، تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ او تاسو دشمن همیش تلاش کړی ده چې مونږه زمونږ ګران هیوادوال په دیویر په ټغر باندې کینوي. د دې نه هیڅوک سترګې نشي پټولی، او دا په مختلفو رنګو دوی خپل تلاشونه کړي دي چې په دې لنډو وختو کې د په څو نقطو کې دوی البته موافقه شول چې خپل خصمانه پلان تطبیق کړي.
دوی خالیګه پسې کړي چې دوی کامیاب شو تر څو دغه بریدونه ترسره کړي. زما د پښتني هدف هم دغه و.
تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو نقطو کې خپل تدابیر په جدیت سره مطابق د پلانو خپل پلان تطبیق کړي دي او تطبیقوي. په بعضې نقاطو کې اصلا ضعف هم موجود وي، دا یو واقعیت ده، او په وخت و زمان سره هغه پلان په نادرسته توګه سره تطبیقیږي، دا یو واقعیت ده. ولی راغلو دې ته چې هر نفر چې زمونږ د امنیتي سکتورو بخښونه دي، که څه کشفي بخښونه دي، هر یوې تلاش لري چې د خپلو هیوادوالو دپاره ډاډمن امنیت تامین کړي. ولی دا چې په بعضې حالاتو کې نقص پیدا کیږي، دا یو واقعیت ده چې سړی د سړي د هغه نه لږ څه لوړیږي، او بعضې وخت کې یو نقص پیدا شي نو آدم د همکاري د خلکو هم وي، او په زمن کې ښه تطبیق د پلان هم وي چې آدم د تطبیق د پلان په سمه توګه سره نه تطبیقیږي، نو علالونه یې مختلف دي.
یو څه چې د خلکو توقع له امنیتي په مجموع کې له امنیتي ځواکونو څخه ده، هغه دا ده چې د دغه پیښو مخنیوی له وړاندې نه، آیا فکر کوي چې امنیتي ځواکونه په دې توانېدلي چې د خلکو دغه توقع پوره کړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، او زمونږ ګرانو هیوادوالو ته په بعضی حالاتو کې نه معلومیږي. تقریبا بعضی قضایاوی کیږي یا بعضی واقعیات را مخته کیږي چې تعدیدات په ډیر لوړه کچه وي. د دفعه د تعدیداتو لپاره مثلا کلس تعدید وي، حد اقل نه دفعه کیږي، ولی متاسفانه یو تعدید چې را پیدا شي هغه موافق شینو دا بیل قضیه ده ولې راغلو دې ته چې بیا هم وایم چې ټول زمونږ د امنیتی سکتور ټول کا پرسونل په ډیر قوت سره تلاش لري چې هیڅ نوا حرکت چې هغه خدای مکړه په ضرر د خلکو او ملت او د ګرانو هیوادوالو تمام شي اصلا دوی هغه حرکت ته اجازه نه ورکوي. ولې ما مخکې هم درته وویل چې په بعضی حالاتو کې مونږ نه حرکت د دشمن دفع کوو لمنځه وړو، ولې متاسفانه یو حرکت کې دوی موافق کیږي.
حقیقت سره محترم ورستی او پیخو ته په کتل سره چې د دولت وسلوال مخالفینو کومې خنړۍ پیخې رامن تکړلې په هغه سیمو کې چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وه. امنیتي ځواکونو د کابل ښار په ځینو سیمو کې چې لارې یا کوڅې تړلې دي هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. د خلکو غوښتنه هم دغه ده چې د دغې بندښت سره د امنیتي پیخو مخنیوی نه ده شوی، ولله هم د دې زمینه برابره ده که خدای مکړه ځینې پیخې په دغه ساحو کې وشي څونه تلفات واړي. په دې برخه کې د امنیت قوماندانۍ خپل
مونږ خامیش تلاش کړی ده چې د خلکو لپاره ښه سهولت او ښه امنیت ساحه فراهم کړو، ولې متاسفانه بعضې ځایو کې چې بندیشونه دي یا هغه دي هغه هم ضرور دي چې هغه بندیشونه باید وجود ولري، ځکه دشمن هم خپل پلانونه لري، تلاشونه لري، اطلاعات هم موجود وي. ولې یو خبره بیا هم په زغرده سره درته کوم چې گران هیوادوال واقعا هم د خپل سکتوري امنیتی بخشو سره واقعا همیشه کومک و همکاری کړی ده، کومک و همکاری کوي. مونږ په بعضی حالاتو کې مجبوری گو چې بعضی بندیشونه ایجاد کو او دا دلایل همیش متاسفانه چې نه ویل کیږي د خلکو سره او د ویلو هغه هم احساسی هم نکیگی دی بخاطر چه بعضی موضوعات باید محرم وسطل شی. نو ویلیشو چه مونگ تلاش لرو او تلاش مکرده ده انشالله و رحمان دیر موضوعات دفع شویدی، دیر حرکات دی دشمن یا دیر پلان دفع شویدی، انشالله دا نور با هم دفع کیگی او دی دشمن بشرمینده وی دی خلق با مقابل کیگی.
یو څه چې په تیر کې هم ځینو امنیتي چارواکو دا یادونه کړې ده چې وروستۍ کومې پیښې چې وشوې دغه چاودیدونکي توکي خپل په کابل کې موجود دي او شته دي او نلته ځای پرځای شوي دي په موټرو کې، که چیرته همداسې ووسي په کابل کې د ځینې پټنځایونو ووسي د دولت د وسلوالو مخالفینو، ولې بیا عمومي تلاشي د دغې د ستونزې د حل په خاطر یا د دغې ګواښ د مخنیوي په خاطر باندې امنیت قوماندانۍ ولې د دې په وړاندې ولې دغه عملیات نه ترسره کیږي؟
عملیات ترسره شوي دي په بعضی وختو کې اصلا کدا سی عمیق اندر ته وایم چې د نن شپه په څو نقطو کې مونږ عملا په څو نقطو باندې عملا چک او تلاشی درلودله، ولې تاسو پوهیږئ چې تقریبا څو دهې جنگ په افغانستان باندې تیر شوی ده. کابل شهر هم مباراه د دې جنگونه نه ده، ولې ویلی سو چې په هر نقطه کې ناچاودیدونکي مواد یا نور انفجاری مواد په مختلفو نقطو کې اصلا حتی ډیپوګان په بعضی ځایو کې شاید موجود وي، د هغې دپاره تلاش موجود ده، پلانونه یې جوړ کړي دي. انشاءالله په دا نن شپه کې هم مونږ تقریبا څو هوټلونه څو سرایونه د چک او کنټرول لاندې ونیول چې یعنی په ښه توګه سره مکملا چک شول. مونږ ډاډمن سو چې په دې نقطو کې شی نسته، کار پی روان ده. انشاءالله هغه نقطې چې مشکوکې دي د کشفي او استخباراتي بخښونه اطلاعات جمعوري کیږي په هغه باندې به عمل کیږي.
ځینو مسؤلینو هم دا خبر یاده کړې ده چې دغه سی پیښو کې تبن د پنځم ستون یادونه کیږي چې د هغوی یا په حکومت کې اوس یو په پټه باندې لاس ورسره ولري، که دغه حقیقت ولري ولې کشفي او امنیتي ارګانونه د امنیت قوماندانۍ یا د نورو ارګانونو په دې نه دي توانېدلي چې دغسې کسان دغسې حلقې که هغه په حکومت کې اوسي او بیا هم د دولت د وسلوال مخالفین لپاره زمینه برابروي هغه په نښه کړي؟
زه په سیاسي موضوعاتو نه پوهیږم، ولې څنګه چې پوهیږم زه یو نظامي یم او محافظ د مال ځان او ناموس د خلکو او د ملت یم. مطابق دی هغه قوانین مری ول اجرا قوانین چې د دولت لی طرفه مونږ ترکل شوی دی او راکول کیږي دی هغه مطابق مونږ عمل کړی دا او عمل کوو راغلو دی لپاره چې دا چې په امنیتی سکتورو کې یا په نورو سکتورو کې خلاف دی دولت یا خلاف دی هغه عمل کیږي یا کوم عمل تر سره کیږي دی هغه لپاره ځان ته ضد استخباراتي بخشونه موجود دي چې هغه مستقیما عمل پی کوي او هغه خلق باید گرفتار او د قانون پنجو ته وسپارل شي. ما مخکم درته ول چې سیاسي اړخ نه چېړو ولی دومره درته وایم چې مونږ د خلکو په خدمت کې یو د خلکو د من نه راپورته سوی یو او د خلکو په خدمت کې به وو او یو.
تاسو مخکې یادونه وکړه د پلټونو چې په ځینې مرکزونو چې تاسو شک لري هغه پلټنې روانې دي خو د خلکو هغه اندېښنه چې دغه همدغه ده چې په اکثره په کورونو کې دغسې خلک ځای په ځای کېږي یعنی کور په کور تلاشي خو لا اوسه پورې امنیتي ځواکونه نه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده منګ خپل تلاش په جدیت سره کوو او دغه پلانونه چې تطبیقیږي اعظمي تلاش په دې کې هم کیږي چې باید خلکو ته آزار او اذیت هم ونه رسیږي ځکه عام وګړي باید په تکلیف نشي نو هغه نقطه چې واقعا مشکوکي وي په هغه نقطو باندې عمل کیږي او پلانونه په تطبیقیږي لاسته راوړنې به عملا تاسو د میډیا او طریقه مستقیما وینئ واقعا هم از مونږ امنیتی ملی امنیت او نور سک امنیتی سکتورونه په خاص ډول پولیس ډیر لاسته راوړنې لري او په دې کار جریان لري ان شاء الله تاسو به خپل هم د میډیا ولې طریقه مستقیما لیدلې مو دي و به وینئ
ورسته پښتنه همدار ته جواب کړي چې لا هم کابل ښار ته امنیتي ګواښونه موجود دي کوي په مقابل کې تاسو ولسته سره ډاډ ورکول شي
تاسو تبداسي وایم چې مونږ دښمن لرو دا یو واقعیت ده ساده خبره نه ده ولی هیوادوال هم په دې نه پوهیږي کچیر ګواښ موجود وي د ګواښ په مقابل کې دوی خپل زمن ویني چې په څه رقم منظم شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او خدمت کې به وي نو واقعیت ده پلانونه به موجود وي هغې پلان تطبیق به هم دغه سکتور کوي نو خلکو ته دا ډاډ هم ورکوو چې انشاءالله رحمان په جدیت سره کار کوو د تاسو کومک وام کړي لکه څنګه نن ورځې پورې مو د امنیتی ځواکونو سره کړی ده بیا هم د خپل کومک وام کړي جاری وساتی انشاءالله رحمان مونږ تاسو به ټول موافق او کامیاب وو په دې راستا کې.
خیر سه محترم ډیره زیاته مننه چې مونږ سره مرکه وکړه کور مو ودان
تاسو نه وي ونړۍ مننه ښه ورځ درته غواړم.
تاندی تانگی دا ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې دا مهال تر سلو ډیر خصوصي پوهنتونونه فعالیت کوي خو ولې لا هم د دغو پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي؟
یو کل کېږي چې ماته اسناد نه ورکړل شوی
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځ ته راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي.
د لوړو زده کړو وزارت مسول چارواکي په دې اړه څه وایي؟
نن چې معلومات واخسته پوهنتونونه د دې اسناد کامل خلاص شوی دي سبب دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسعود نیازی وړاندې کوم. شاوخوا دولس کاله مخکې په افغانستان کې د دولتي پوهنتونونو ترڅنګ خصوصي پوهنتونونو هم کار پیل کړ او تر اوسه دغو پوهنتونونو په سلګونه فارغان ورکړي خو د دولسو کلونو له تیریدو وروسته هم د لوړو زده کړو وزارت دغو فارغانو ته ډیپلومونه نه دي ورکړي چې د دوی په وینا د ډیپلوم نه ورکړي دوی په تحصیلي او کاري ژوند کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د یو خصوصي پوهنتون دوه محصلان په همدې اړه راته غږېدلي.
نوم رفیع الله بهیر دی په څلور پوهنتونونه و چې مظاهره مو په لاره واچوله خو مونږ ته وزیر بانجوهي وکړه چې مسول پایمو څنګه دي مونږ هم د یوې بجې دوه بجو مالته د وزارت مخکې سره غون بو بیا نور کومول صاحب او موین د وزارت تسلیحاتي لاره وتله او مونږ سره وعده وکړه چې ظرف د یوې میاشتې وخت کې به د ټول مشکلات تل کېږي او د ډیپلوم توضیح به شروع کېږي اما مونږ ورته چې څو وارې مونږ سره داسې وعده شوي دي او ویل شوي چې توضیح به شروع کېږي مونږ ته نه شروع کېږي.
محبت الله احمد زیمه یو له محصلینو دی خصوصي پوهنتونونه.
د لوړ زده کړو وزارت د هیواد له خصوصي او دولتي پوهنتونو سره د مور او مېرې چلند کوي، ځکه د دې لپاره چې ولې دولتي پوهنتونو ته دوی خپل ډیپلوم توضیح کوي سي، ولې خصوصي پوهنتونو ته نه ورکوي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی په دې خاطر د ډیپلومونو د ویش چاره ځنډولې چې د ځینو خصوصي پوهنتونونو کیفیت ښه نه دی، خیالي محصلان او نور ستونزې لري. خو د دنیا پوهنتون مشر پوهانیار احمد شاه سنگدل بیا وایي هغه خصوصي پوهنتونونه چې ستونزې لري باید وتړل شي، او هغه چې کیفیت یې ښه دی باید فارغانو ته ډیپلوم ورکړل شي.
دا باید کنټرول شي چې اشتباه لري چې دا لار شه مستودی کا خلفه کا مجازات ورته ورکا، ولې دلته نور زرګونه زرګونه ماسترین چې دلته درس وای ده هغه پانتونو چې کیفیت لري تقدیر شي، هغه موستاد چې کیفیت نه لري باید مجازات شي. مونږ دا نه وای چې باید مکافات او مجازات نه وي، باید مکافات او مجازات وي، ولې زه نه غواړم چې فردان زمونږ ماسترین چې دلته په ډېر مشکلات باندې په دغه سخت شرایط باندې ټوپک په قلم باندې تبدیل کړي او دغه ځوانان د وطن لپاره فکر دغه باید قربانی و نشي، هغه شای چې حق او حقوق ده دوی ته باید ورکی.
د کاروان خصوصي په هنتون مشر سید حامد روحانی وای دوی په ځلونو د لوړ زده کړو وزارت څخه غوښتنه کړې چې د خصوصي په هنتونونو فارغانو ته ډیپلوم ورکړي، خو وزارت ورته نه نو سبا کوي. نو موړای د هوستونځ په اړه تغږیږي چې د ډیپلوم د نور کول له وجې د خصوصي په هنتونونو فارغان ورسره مخ دي.
دا ستونزې زیاتره یعنی هغه وخت منځ راځي چې دوی د ډیپلوم ته ضرورت شي. یعنی یو څوک مثلا په خصوصي پانتون کې درس وسوي، مثلا که خارج ته ځي یو ماستری وای، دلته بستونځي ماستر راشي ورته، ځکه هغه پانتونو نه غواړي چې و پوښي چې مثلا آیا دای فارغ شوی دی که نه دی، یا مثلا یو چیرې وظیفه دوی پیدا کوي هغه ګوري چې آیا دوی مثلا واقعا فارغ شوی دی که نه.
د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونه ګرم ګڼي چې د دوی په معیار برابر نه دي، خو خصوصي پوهنتونونه بیا د لوړو زده کړو وزارت ته ګوته نیسي چې له ټولو پوهنتونونو سم نظارت نشي کولای او د وچو سره لامده هم سوځوي. خو په دې منځ کې د خصوصي پوهنتونونو فارغان دي چې له ډیپلوم محروم شوي دي. دوی په دې اړه څه وایي؟ همایون هیواد له دوو فارغانو خالد ځلاند او نصیر صدیقي سره بحث کړی چې د لوړو زده کړو وزارت ته په ډیپلوم پسې راغلي وو.
سلام صاحب، څومره وخت کېږي چې فارغ شوی او ولې تر اوسه ډیپلوم نه دی درکړل شوی؟
مونږ 1915 کال کې چې کله فارغ شلو دوی تکلیفوي مې چې تاسو ته په دې هفته کې اسناد درکړو، په دې هفته کې به درکړو. مونږ ته اسناد ارزیابي کېږي نه، محصلین چې کله فارغېږي دوه کاله یا یو کال یو نیم کال اسناد پسې ځغلي، یعنی خلک په تکلیفېږي چې مونږ لوړې زده کړې ونکړو. لوړې زده کړې نه لپاره خلک کوي چې مونږ یو لوړ مقام ته ورسېږو. نو مونږ د درې څلور هفته کې چې زه خپلو تحصیلي اسناد راسره دي ورځ نه راځم، ما ته چې په دې هفته کې درکړو راتلونکي هفته کې درکړو، نو دغه محصلین ضروریږي.
صدیقی صاحب، د لوړو زده کړو وزارت دا خبره کوي چې ځینې تحصیلي موسسې یا پوهنتونونه د دوی په معیارونو برابر نه دي، ستونزې لري، خیالي محصلان لري. خو بیا د خصوصي پوهنتونونو مسؤول کسان دا خبره کوي چې کچارې په دغو پوهنتونونو کې ستونزې وي باید بندې کړي او هغه پوهنتونونه چې دي هغه باید پاتې شي. نو په دغه کشمکش کې بیا ستونزه محصلانو ته جوړه ده چې ډیپلوم نه ورکول کېږي.
تاسو ډېر دقیق خبرې ته اشاره وکړه. ستونزه د تحصیلاتو وزارت او د پوهنتونونو ترمنځ هغه محصل په منځ کې په کشمکش کې تاوان ویني. اوس وګورئ کله چې د یو خصوصي پانتون هغه کیفیت ټیټي او یا هم په هر نامه د محصلین پیسې اخلي، مثلا د چانس په نامه، د کارت په نامه یا هم د جریمې په نامه، دغه ټول مشکلات بیرته بیا هم راګرځي تحصیلات وزارت ته. که تحصیلات وزارت دا اوله دوی باندې دقیق نظارت ولري، دقیق پروګرامونه دوی ته ورکړي، د دوی د درسي کوریکولم تعقیب کړي، د دوی محصلینو سره وقتاً فوقتاً خپل رابطه کړي، نو هیڅ وخت دغه مشکل منته نه راځي.
ځلان صاحب، سوچ چې دا دومره وخت فارغ شوی استی او ډیپلوم نه درکړل شوی، په کاري ژوند کې او په تحصیلي ژوند کې ستاسو لپاره څه ستونزې جوړې کړې؟
لومړی خدای دې چې یو کال کېږي چې ما تاسو نه درکړل شوی، یو کال به خوځه فارغ شوم، یو کال کېږي چې ما ته کور کې وایي چې هيا تاسو فارغ شوی، جشن مونږ نه دی نیولای، سند مونږ نه درو نه د لاس سره وړي. نو یې مونږ روزانه څه هر ځای ته اپلای کوم، اوس خو هر ځای کې یاسي بي ار پروسه یا د دولتي یو لوړ مقام ته یا ریاست یا مریت دولتي ته، نو غوي اوس نه لومړی تاسو نه ارزیابي شوی، یعنی ارزیابي شوی اسناد غواړي. نو دغه دا چې زه نشم کولای، یعنی یو کال کېږي چې اسناد نه نکړل کېږي، یعنی زه نشم کولای پر مخ لاړ سم.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی هغه ترانسکریپ یا هغه تصدیق پاڼه ورکوي او هغه ارزی چلی کولای شي دوی زده کړې وکړي یا چیرته کار وکړي، دغه اسناد پر اساس هم دا کار کوي شي.
تحصیلات خو وایي هیڅ چاته تر اوسه پورې نه یو مکتوب ځواب کړی ده او نه دی ورکړل شوی دی، نه ورکوي. اسناد د پوهنتون راغلي دي، جداول راغلي دي، تحصیلات بررسي شوی دي، ولیکن دوی قصدا نه غواړي. ځینې پوهنتون نه وایي چې موږ نه کړو، دوی پیسې غواړي.
هغه ماسرین چې واسطه ولري زور ولري لکه ځینې سنفیان موږ سره شواهد دي چې ارزیابي شوي دي هغوی ما دکتورات تلي دي هغوی په لوړو مقامونو باندې لګېدلي هغه محصل چې څوک نه لري پېژنګلو نه لري د هغوی اسناد نه ارزیابي کېږي.
صدیقي صاحب، د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه پروسه پیلوي او له دې وروسته به د خصوصي پوهنتون فارغانو ته ډیپلوم ورکوي. تمه مو له دغې پروسې څه ده چې څه ډول باید مخکې لاړه شي؟
ښه، د دوی خبر چې وایي موږ شروع کوو دا پروسه ده، نن نه ده، تقریبا یو نیم کال مخکې هم دا خبر روانې وي چې موږ دغه پروسه شروع کوو. که دا ډیپلومونه ور نه کړل شي په لومړی کې د ټول نه تر مخ د دوی په هغه روحیه باندې تاثیر کوي. د دوی فامیلونه، دوی کورنۍ، اشاخوا ملګري داسې یو احساس کوي چې دا هسې یوه بې بنیاده پروسه ده. اوس وګورئ، بعضې اداراتو کې، دولتي اداراتو کې خلک جعلي اسناد نه استفاده کوي. هغه ټولو کسان دي چې مجبوره دي که دوی رسمي ډیپلومونه ورکړي، دوی هغه قانوني ډیپلومونه ورکړي، هیڅ وخت هغه دته نه مجبوریږي چې لاړ شي کوم کمیشن کار ته پیسې ورکړي او غیر قانوني ډیپلوم جوړ کړي یا هم جعلي ډیپلوم جوړ کړي. دا یوه ګټه ده. او د دې تر څنګ نور خلک، ځوانان هم تشویقیږي خلکو به خپلو کارو ته او خپلو منظم سیستمو ته روان شي.
مننه.
مننه ستاسو نه.
مننه. مننه.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د خصوصي پوهنتونونو د فارغانو خبرې واوریدلې، خو د ټولو خبرو ته د لوړو زده کړو وزارت ځواب څه دی؟ همایون هیواد د خصوصي پوهنتونونو ریاست له مشر محمد امیر کاموال سره په دې اړه مرکه کړې ده.
لومړی کدارته وای چې ډیره موده وشو چې د خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلوم نه ورکول کیږي، ولې دغه چاره ځنډول شوې ده؟
دا زمونږ یو د لوی لاسته راوړنو نو چې دوه کاله مخکې موږ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو لپاره ډیپلومونه چاپ کړل. ډیپلوم چاپ شو، ډیپلوم په خپل په وزارت کې شته دی. نیمایي ډیپلومونه د دولتي پوهنتونونو ته لاړل، نیمایي ډیپلومونه د خصوصي پوهنتونونو لپاره ځانګړي شوي. ولې ډیپلوم داسې نه دی چې همداسې د اخبار غوندې کاغذ دی یا بل کاغذ دی چې په لاره پروت دی څو کې واخلي. ډیپلوم موږ هغه چا ته ورکوو چې دی واقعا پوهنتون ویلی. تاسو پوهیږئ چې په یو تعداد مؤسساتو کې د خیالي محصلانو او د خیالي فارغ التحصیلانو موضوع وه. موږ د دې لپاره چې ډیپلوم هغه چا ته ورکړل شي چې واقعا پوهنتون ویلی دی، موږ په اسنادو باندې کار وکړو. موږ دې ته یو هیئت تعین کړو. هیئت د شخص رئیس د پوهنتون مربوطه په شمول باندې هیئت په دې باندې کار وکړو. تر اوسه موږ نن چې معلومات واخیست اته پوهنتونونه د دې اسناد کاملا خلاص شوي دي. سبا به دوی راځي خپل ډیپلومونه به وړي. د دې ستونزه حل ده.
موږ چې د خصوصي پوهنتونونو له فارغو محصلانو سره غږېدلي یو یا د پوهنتونونو له مسؤلینو سره غږېدلي یو، د هغوی خبره دا ده چې موږ مثال هغه د لوړو زده کړو وزارت کوم شرایط چې دي هغه منلي دي. که چیرې دوی وایي چې ځینې پوهنتونونه چې خیالي محصلان لري یا ځینې نورې ستونزې لري، ښه ده چې هغوی بند کړي او هغه چې مثال معیار پوره کړی دی، زده کړې ښېوي، فارغان یې ورکړي دي، د دغو محصلانو حق ته جوړېږي چې باید ورکړل شي.
ډیپلوم داسې نه دی چې انفرادي یو کس ته موږ ورکوو. ډیپلوم شخص رئیس د پوهنتون ته ورکوو. هغې ته شمېره او تعداد معلومې. رئیس د پوهنتون راځي، هغه خپل پیشنهاد کوي چې زما 2000 قطعې ډیپلومه په کار دي. موږ بیا ګورو چې څومره ډیپلوم موږ دې ته ورکولی شو. آیا 2000 ورکوی شو، 1500 ورکوی شو؟ حکم اخلو، د حکم سره د خپل اسنادو سره یو ځای هماغه شخص رئیس د پوهنتون ته موږ ډیپلوم ورکوو چې کوډ هم معلوم شي. د فلانی کوډ نه، د فلانی پورت پورې، د کوډ پورې دا مربوط ده پوهنتون دی. خدای نه خواسته سبا کوم ستونزه پیدا کیږي په ډیپلوم کې، موږ ته به دا مشخصه چې د فلانی کوډ نه، د فلانی کوډ پورې دغه ډیپلومونه د پوهنتون دي.
ځینې هغه محصلان چې دغه ډیپلوم نه ورکول کیږي او دوی غواړي کار وکړي یا مثال نورې زده کړې وکړي، ماسټري وکړي، د هغوی لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
هغه څوک چې په داخل یا په خارج کې چې غواړي خپل زده کړې مخکې بوزي یا کومې دندې والی، هغه ته سرټیفیکټ ورکول کیږي، هغه ته د نمراتو ترانسکریپت ورکول کیږي. دغه سرټیفیکټ معیاري سرټیفیکټ دی، نه یوازې چې په داخل افغانستان کې د چلخ وړ دی، بلکې د هیواد نه د باندې هم ډیری ځوانان شته چې اوس دکتورا په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی، مستری په همدې سرټیفیکټ باندې اخیستی. دې کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي.
نو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.
یاد دې نیم مسافرانه.
پیسو ہر صدر نہیر کڑل پزڑ سخشولی کا فورا تغمو نکی جانانا چتر چو پوری مساوی لاس بوا نخلم لتانا پتا باندھ مین سمر کے وین دہر چا پکی دہر چا باندھی شک منسم راہم شمارمی بادتی جمیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر فاتا خدایا نسل میں ختمی گی خیر رابی خبخ تن فاتا ایر بشی ترخ وقتونا پڑ بط کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جنگنا سڑے جنگنا دلار سارم دی خوبون میو رک شوی تر سہر ستوری شمارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس میں تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیاد کری وست دوانو نرسی گی دے دی خپل مرد میراد کری.